افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې او بلې یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلې. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای د طالبانو دوه نور خبريالان نیولې دي. د مرکز په خپل وی پاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبريالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حميدي پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دوه خبريالانو پر نیول کېدو جوار اندېښنه خوده او د هغوی د بې قیدو شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې. جواد رسولي د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاونه او عبدالحق حميدي مسول مدیر وو. د اژانس روان کال د چنګاخ میاشتې په لمړیو کې په بلکه جوړ شو او فعالیت پیل کړ. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قوم خار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ده، اعدام شوی کس نوم اسلام امان الدین خود لده. خبر پاڼه زیاتوي چې 19 کلن امان الدین د امنی قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بیپاره بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکزي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی. د دې افغان وګړي د قضیه په اړه به خبره سرچینې دی سازمان ته ویل چې اسلام امان الدین درې کاله مخکې د قتل په تورنی ور شوی و. د سرچینې په خبره نو موړ په ورغنی شرکت کې ساتونکو ولې یو بل کارګر سره تر لزیش خړې ورسته هغه وشل او د یو شمیر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشټون دی سبب کیږي چې هر قتل ته پرته لدی چې د هغه شدت نرمي او انګیزي ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي. د افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسمن نه دی اعلان شوی. د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل. د ادارې پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي د افغانان با خپل سفر د اوتاوا او تورنټو په ګډون د کاناډا وو شپږ سیمو ته دوام ورکړي. د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر دې دمه د هیواد د لږ تر لږه 30,000 زیانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلې دي. زیاتوي د هغو کسانو د وخت لیکلو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پراخستو په شرایطو برابر دي. د پاکستان په قلمرو د ایران له حمله وروسته د هیواد موقت صدر اعظم منار الله کاکړ پرون د پوز او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ په بارونی غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په جواب کې د مناسب غبرګون ستاینه شوې. ایران د سې شنبه په شپه د جنوري په 14 د پاکستان په خاوره په هغو مرکزونو د توغندوی او بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بولي. پاکستان هم خپل وارد زوابي حملو په ترڅ کې د پنځشنبه پر ورځ ایران په قلمرو کې د نن د دوی له قبل د وسوالو مرکزونه په نخښه کړی دي. پاکستان په تهران کې خپل سفیر رابلل ویل دي چې ایران سفیر ته چې تهران دتل اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه دا ورکړي. او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز آیواری غواړي چې په 15 کلنۍ کې افغانستان ته په 1960 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستند فلم جوړ کړي. ای وری با په خپل دی فلم کې له څو لسیزو جګړو افراطیت مخکې سولې افغانستان ننداري ته وړاندې کړی. د ای وری پخوانی همکار ګیلز ګارډنر چې د فلمونو پر اټولورو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړی شیبو څخه زړه راښکون کې او ډیر شاعرانه دی. ګارډنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې چې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټوبي تصور لمانځه تللی دی. جیمز ایوری په 2018 کال کې چې نه اتیا کلانو د اسکار جایزه وګټله د تدا جایزه ماته په خپل نوم غو کړ. فلم د سناریو په خاطر ورکړل شو. نن شنبه ده د مرغومي دیر شمه او د جنوري شلمه نیټه وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو دوام. په خوست کې د غلام خان بندر محدود فعال دی خو د درخم په ګډون بیا لا ویل ترانزیټي لارې لا هم تړلې دي.
د پاکستان مونږ په ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسي مونږ په ولاړ دي، پاکستان مونږ ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله 190 تنه مړه شوي دي.
وقتی داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټر کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې کړي څو په اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تدې خبرې ټولګې په دویم نیمایي کې به د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره جلا شوې تاندې څنګه هم خبره شي. که څه هم د خوست په غلام خان مندر کې د محدودو فعالیتونو نښې نښانې ښکاري، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریز توکي لېږدوي لا هم ولاړ دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخت ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې یاد شي، ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې اړه د جګپورو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لاری چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار د ازبکستان دوه نیم سوه لاری هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال د ډیورن کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لاری ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوې لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ آسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کی، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مولونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د هند روسي مولونه پکې ولاړ دي، پاکستان مولونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورت د نشتون د وجنه.
د تورخم، چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کیږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا سال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلی شوی، د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبرې کړې څو اړیکو کې د نورې ترنګلتیا مخاوني سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسه لزغم کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعاتو وزارت پرون د کرمان په 14 کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړی چې د چارواکو په وینا په عادل پنشیری مشهور دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان له مخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان له مخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې پر روان وضعیت کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایراني چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنجشنبې په ورځ د ایران په قلمرو کې دننه هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د ویان ستیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاری او د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته د درناوي له لارې حل شي. متحده ایالاتونو هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د اوارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تور یې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران ځواک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرغومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه، په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینو راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تیرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشې شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
روغتیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د دې سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور کې لیکل شوی دغه سازمان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړ شوي په بخښنه دغه کسان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړ شوي چې له دې شمېر 3% له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 3% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80,000 پیښې ثبت شوي چې ډېری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمېر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کلونو کې له اوسط شمېر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه یې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدید تنفسي ناروغي له امله مړ شو.
زمونه که از پیش ډاکټر دوباره به خانه میومد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لار ډیره اوږده وا او د ټیکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا لس یا 15 دقیقې به پیاده ګرځیدلې وی چې په لار کې نفس تنګ شو او ساه یې نشوای اخیستای. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه د اینمی حالت میفته و جان میته.
د کابل خروسیدون کې فرشته همایي چې د ترور لور یې چې ولس کلنه و د دې ناروغي له امله مړه شوه. فرشته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کړم. ډاکټر وویل
کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیره د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی وو او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نشو وړلای.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریا د موسمی ورختون نشټوالی سړه هوا او روغتي خدماتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسي په ځنګړي ډول پلیرو پروتوسیمو کې په دغه ناروغي د اختکسانو د مننې لاملونه بولی. خاغلی هنریا را ازادي رادیو ته زیاته کړه.
مرزایی که هغه سره این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیر هغه ناروغان چې د سونزو لامل روغتونونو ته راځي د تنفسي سخت سونزو سره لاس او ګریوان دی او اکسیجن ته اړتیا لري. ځنې د لری لارو ناروغان روغتون ته نه وخت رسیږي او موږ تاسو ته دا معلومه ده چې سمو د هواد په لری پردوسي مو کې تخصصي روغتونونه ډیر لږ دي.
قریه او قصبات کې شوار ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ سړې هوا او په سور موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې و.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سیمال چې ایران او پاکستان د کډوالو جبري اخراج روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري له پاکستان د افغان کډوالو پر له پسې وستو ته اندېښمنه ده. دا کمشنري وایي چې دوی داسې یو هیواد ته ستنېږي چې د وګړو پر دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر یاو چا ویلي وو چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 10.2 میلیونه داسې دي چې باید هر څه ژر بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ یونیسیار په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې افغانستان ته د شړل شوي او په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. افغانستان ته ډېرې سانه شوي افغانان هم د سرپناه کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس 2/3 برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو ان ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره
دغه کورنۍ چې خپل ژوند لسره پیلوي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوی کورنۍ هم د سرپناه کار او روغتیایي خدمتونو لنشتوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وویستل. همدا اوس په جای نماز ناسته یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ، د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو. تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو مو یو دوه توشکې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنې سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د ده د کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل. ډیری دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت واړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري 5 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې لنډیزی اورو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خپره شوي پیغام په اړه لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې حبت الله خونزاده په دې نادره پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان نجونو او میرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوي دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زوره واده شي له هغو ویناوو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار خبرې اقتباس کړې دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او موږ ګورو چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وایي. ورځپاڼې وړاندې د هیبت الله اخونزاده د پنشن به د ورځې د وینا د برخه اقتباس کړي ده چې وایي سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې سنساري شي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له ډیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز پلی چاپی خبرونه فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې درې میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړې دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثر میرمنې او ماشومانو. فوربس وړاندې لیکي چې د زلزلو تر 1.5 زره ډیر کورونه یا یو مخ له خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیانمن کړل او د اکثرو زلزله ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات د زلزلو له کبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستې چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغیزو نه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رخېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغېزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساعت او اوري. زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې زموږ په پاڼه ده خبريږي. ک زنه خبرونه له تاسو به شوي تکرار یو ریال ته خبرونه جدول شته کولای شي ولار شي خپل د خپل خو خبرونه هر مطلب بل چغواړي وای وري حل تشته دي. سسی بیا لابل پیغامونه را رسیدلی دی دابو آورو.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه د ولفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولفور چارواکو پورې ورسی. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکیلی از ما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دی غریب خلک پښکستا دغه نمائندگان ټوله دغه خلک دی غلط خلک دی خلکو ته مایسه نه ورکوي خپل خوري غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسولین چې د مایسه وشنګ کوي دغه د زمونږ غونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دغه نمائندگان ټوله د غلط خلک دی نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کاټی نو اغاز مون ژغ دی ورسیر د مسلو خلکو تر غوژ پلی.
په عبد الحاد تعلیمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان از موږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پر ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالی صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دیشو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیړ سمجه تر ولایت پر نو سره سوالي جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه نو مشپل د مرکزی چارواکو صدا غشتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دا کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی را ورسېده. ګرمسیر ولسوالی څخه شروع کې دغه سزي تر دي شو پر دا ډیر غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلي خانشین دي دي شو د ګرمسیل دي دا د ولایت سره دا درې ولسوالی نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو صدا غوښتنه ده چې دا غزمر لار را جوړ کړي چې موږ د سختو سن سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پر نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی چې موږ مسولین یو وری.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00 420 11 سلرویست یو سلو پینزلس
شمیره بیا تکرارو سپر سپر سلور سو شل دوویشت یو ولس سلرویشت یو سلو پینزلس
مخکله دی چې ولار شو د خبرونې دوی مبارخه کې تاندې څنګه چې ځوانان لپاره د ازادي رادیو ځنګړې اونې خبرونه ده دا تر خبره شي په افغانستان کې د سهار